پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلای کوم. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن په کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خبرې کوي چې یوه مهمه مسله د طالبانو د نورو بندیانو خوشې کېدل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لومړی باید له زندانونو د 3000 طالب بندیانو د خوشې کېدو پروسه بشپړه کړي. پر دې دغه راز د چارو لوی وکتونکو سره همغږي او نور موضوعات مو هم راغونډ کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت سروان دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران به د افغان پناه غوښتونکو د وژنې عاملان قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. د پکتیکا ډاکټران وایي که د خپل سرو کسانو مخه ونهنیول شي دندې به پرېږدي. او د امریکا په ګڼو ښارونو کې د یوه تور پوستي د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د یزد ولایت چارواکو منلي چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي. دغه وزارت ویلي چې تېره چهارشنبه د ایران پولیسو پر هغه موټر ډزې کړې چې افغان وګړي پکې سپاره وو. تر ډزو وروسته موټر اور اخیستی او بیا د سړک غاړې له کټارې سره لګېدلی دی. په دې پیښه کې درې افغانان وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي. وزارت تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال پرون او وړمه ورځ د یزد له چارواکو سره کتلي او د پیښې بشپړه پلټنه کوي. د وزارت په اعلامیه کې دا یو خورا خواشینوونکی پیشه بلل شوی ده. ښاغلی لیوال د پیشې ساهم کتلې او پرونې ویلي چې د جسدونو د انتقال لپاره لارې چارې سنجول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي د دې پیښې د څېړلو چارې پای ته رسېدلي او پایله د ایران بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه شوې څو د عاملانو د نیولو په برخه کې اقدامات وشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د 1420 تنو کرونا وایرس ټیسټ کړي چې د 291 کرونا مثبت و. د دې وزارت مرستیال وحید مجروح آزادی رادیو ته وویل چې په یاد موده کې 13 تنه د کرونا وایرس له کبله مړه شوي دي.
په تیر 24 ساعتو کې افغانستان کې 1420 سمپلونه ټیسټ شوي. په دې کې 191 مثبت واقعات په 13 تنه وفات شوي او 15 نور روغ شوي دي.
له پایله تر اوسه پورې په افغانستان کې په کورونا وایرس 40000 تنه اخته پیژندل شوي دي. د پکتیکا د ملکی روغتون ډاکټران او نور طبي کارکونکو خبرداري ورکوي چې که کاری چاپیریال ورته برابر نشي له دندو به استعفا وکړي. د شرنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر چینار وایي چې هر وخت خپل سری کسان روغتون ته ورځي او له ډاکټرانو سره سپک چلند کوي.
بار بار ډاکټر هو حل شو بار بار صفخانه باندې په ډلې شکل خلک رنه نه وځه په واز دې چې د تکلم د خبر لري نه مشکله سره حال کو دي. دبي کو زیر د وهله په زیر باندې بدون د کوم دلیل بدون د ثبوت نه د خلک راځي پرواکه.
د دا هم ویل چې پرون د روغتون 112 کارکونکو په ډلیز ډول استعفا وړاندې کړي وي خو د قومي مشرانو په غوښتنه یې خپله پرېکړه وځنډوله. د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست او نورو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي به سر له نن څخه د کابل په کرکټ لوبغالي کې د روزنې په کمپ کې برخه واخلي. د روزنې دا کمپ چې د افغانستان کرکټ بورډ تنظیم کړی یوه میاشت دوام کوي. په دې روزنیز کمپ کې چې راتلونکو سیالیو ته د ملي لوبډلې د لوبغاړو د تیارولو په هدف جوړ شوی د لوبغاړو پر بیټنګ باولینګ او مجموعي وړتیاو تمرکز کیږي. په روزنیز کمپ کې به د کورونا وایرس د مخنیوي مقررات په پام کې ونیول شي. په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د نورو فعالیتونو ترڅنګ سپورتیف مسابقې هم اغېزمن شوي دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. شای په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نن 1 میلیون او د مړو شمیر تر 4 لک واوړي. دا په داسې حال کې ده چې په لاتین امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي او د نړۍ په ګڼ نفوسو هیوادونو لکه هند او اندونیزیا کې هم تازه پیښې زیاتې شوې دي. له بلې خوا په ختیځ آسیا او اروپا کې په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړینو پیښې په کمېدو دي. په اروپا کې ګڼ هیوادونه چې په دې وایرس سخت ځپل شوي وو اوس د خپلو اقتصادونو د ودې لپاره د کاروبار او سرحدونو د بیا پرانستلو تکل لري. په چین کې چې دغه وایرس اول د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې کشف شو، په ورځني ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو لږ شمېر قضیې ثبتېږي، خو د دغو ارقامو د کره والي په اړه شکونه شته. هندوستان پرون یو وار بیا په کورونا وایرس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړې او ټول شمېر پکې 2,600,000 ته رسیدلی دی. د امریکا په ګڼو ښارونو کې لسګونو زرو خلکو د پولیسو د بې رحمۍ او توکمیز توپیر پر ضد د اعتراض لپاره سړکونه بند کړل. دا اعتراضونه له تیرو 12 ورځو څخه روان دي. په واشنګټن ډي سي کې پرون د مې له 15مې را په دې خوا چې د تورپوستې جورج فلوید پر وژل کېدو اعتراضونه پیل شوي تر ټولو لویه مظاهره وشوه. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. او د تیلو صادرونکو هیوادونو ټولنې اوپیک او متحدو هیوادونه پرون د یوې بلې اشته لپاره د تیلو د تولید د بیساری کمولو پر تمکید موافقه وکړه. دوی دا موافقه په دې تمه وکړه چې د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله ځپل شوي بازارونه به بیرته پیدا کړي. او پک چې ډیر لس هیوادونه یې کړی دي، سعودي عربستان او د تیلو نور تولیدونکي هیوادونه مشري کوي. د تیلو په تولید کې د 9.6 میلیونه بیرل کمولو موافقه د جولای میاشتې لپاره تمدید کړه.
له اسمت ساروان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورې په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن په کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خبرې کوي چې یوه مهمه مسله یې د طالبانو د نورو بندیانو خوشې کېدل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لومړی باید له زندانونو د 3000 طالب بندیانو د خوشې کېدو پروسه بشپړه کړي. په دې اړه چې آیا کابل ته د خلیلزاد په دې سفر کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په برخه کې څه پرمختګ وشي کنه، د چارو لوی وکتونکو سره غږیږو. دا به هم واورئ چې د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ریاست پتیل چې د جلال اباد ښار د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره لوی او وړې فابریکې له ښاره بهر صنعتي پارک سیمې ته ولېږدوي.
د چاپیریال ساتنې ریاست د ښار په حدوداتو کې نوې فابریکې په مطلق شکل بند کړې دي. د ښار څخه بیرون هغه ساحې چې هغه ستر چاپیریالیست تهدیدونه ونه لري نوې فابریکې هلته ایجادېدلی شي.
په نړیوالو مسایلو کې باید د متحدو ایالاتونو په ډیرو ښارونو کې د هغو مظاهرو له حاله خبر شئ چې له 2 ورځو راهیسې د یوه تور پوستې د وژل کېدو په غبرګون کې پیل شوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونیزه خبرونه هم مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لو خورونو کې د اف ام په 3.5 صفه وازي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په امرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن په کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خبرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لومړی باید له زندانونو د 3000 طالب بندیانو د خوشې کېدو پروسه بشپړه کړي. د افغانستان د افغانستان ته د سفر پاړه وبخي افغانستان او سیمې څو هیوادونو ته د سفر پاړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویل چې زلمی خلزاد به په دې سفر کې چې د اسلام آباد او کابل ته کوي د سولې په بین الافغاني خبرو د پیلېدو پر موضوع ډیر تمرکز وکړي او د افغان د افغانستان د جګړو لورو به پر راتلونکو ضروري او عملی ګامونو د هوکړه تر لاسه کولو هڅه وکړي. په بیان کې د غرض ویل شوی چې پر دې سربیره به ښاغلی خلزاد د خپل تیر سفر مسایل تعقیب کړي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون او د افغانستان او امریکا ترمنځ د ګډې اعلامیې له مخې به د بیلابیلو لورو له اړخه د شویو ژمنو عملي کیدل وارزوي. یوه مهمه موضوع چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې د هغه د افغانستان د حکومت له زندانونو د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کېدو موضوع ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن دغه راز هغه راپورونه هم دقیقونه بلل چې وایي حکومت د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د ښه نیت په خاطر زر نور طالب بندیان هم آزادوي. دا هغه موضوع ده چې له کابل د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړي. همدا شی بر سره دی زهیر مل صاحب، که په دې اړه نور معلومات اوریدونکو ته ورکړي مهرباني.
نو بیا تاسو ته اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان حکومت وایي دوی اوس مهال پر دې باندې بوخت چې له خپل زندانونو څخه 3,000 طالب بندیان په بشپړ ډول باندې آزاد کړي. د افغانستان حکومت 3,000 طالب زندانیانو د آزادۍ په اړه باندې دوه فرمانونه صادر کړي دي. د ملي امنیت شورا وایي تر اوسه نږدې 2,000 تنه طالب زندانیان د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پر بنسټ له زندانونو څخه آزاد شوي دي. د دې شورا ویاند جاوید فیصل د اکشن بی پورز ازادي راډیو ته وویل دوی له بند څخه د 3,000 طالب زندانیانو د آزادۍ پروسې د بشپړېدو په حال کې دي. ملي امنیت شورا داسې مهال دا څرګندونه کوي چې یو شمېر راپورونه وایي حکومت غواړي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د ښه نیت په توګه زر تنه نور طالب زندانیان هم آزاد کړي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا راپور کره نه بولي. د دې وړاندې ښاغلي فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د نور زندانیانو د آزادۍ موضوع د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په کمېدو او سولې ته د چمتووالي پر بحث پورې تړلې مسله ده. وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې یوه برخه د زندانیانو ازادي او ترخوای بین الافغاني خبرې دي. هغه څه چې زلمی خلیلزاد په اړه وړاندې ویلي وو چې ژر به پیل شي. اوس ښاغلی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او مسؤلان وایي چې هغه به د حکومت له مشرانو سره د سولې او بین الافغاني خبرو د پیل پر موضوعاتو خبرې وکړي. د دې موضوعاتو سره سم د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی بین الافغاني خبرو ته چمتو دي او په دې برخه کې د امریکا هڅې ډېرې مهمې دي. د دې وزارت وایاندي ناجی انوري د اکشن بیفورز ازادي راډیو ته وویل د سولې پروسې ټول مالکیت له افغانانو سره دی، خو د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د اسانتیاو د رامنځته کوونکو په توګه په دې برخه کې هلې ځلې وکړي. هغې زیاته کړه امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې یوه برخه د تاوتریخوالي راکمول هم دی، خو په وروستیو کې تقریبا د افغانستان په ډیر شمیر ولایتونو کې جګړې شدت موندلې ده او اندېښنې هم راپورته کړي. البته دا اندېښنې یوازې د افغانستان په سطحه باندې نه دي، بلکې د افغانستان د متحدینو لخوا هم په دې اړه باندې موضوعات څرګند شوي دي. د همدې کبله د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کو بیا په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله افغانستان کې ډیر ملکیان وشل کیږي. هغه لیکو بیا د پښتنې په ډول باندې مطرح کړي دي چې په دې ډول وضعیت کې څوک کولی شي اوربند رد کړي. د افغانستان حکومت هم تل پر اوربل باندې ټینګار کړی دی، خو طالبانو بیا ویلي دي چې د زندانیانو ازادي د افغانانو ترمنځ خبرو د پیل لپاره کیږي ده او پر اوربند به د بین الافغاني خبرو پر مهال باندې بحث شي او توافقات رامنځته شي. بلې
بلې امید ظاهر مله تاسو نه مننه. د کابل د چارو کتونکو حکمت حسن هم را سره وصل شوی دی. حسن صاحب خبرونه ته راغلاست. بله حسن صاحب، لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد بیا ان کابل ته راغلی دی. دغه وضعیت په پام سره چې له اختر کې درې ورځې اوربند وشو، له هغه وروسته وسلوالو طالبانو رسما نه اعلان کړی چې جګړې بیرته پیل کړي د افغانستان د حکومت او دولتي اهدافو پر ضد عملیات پیل کړي او تر یو حد پورې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه هم تر د نن پورې یو څټیټه ساتل شوې ده. دغه اوسنی وضعیت آیا دا به مرسته وکړي چې خلیلزاد په دې سفر کې هغه هدف ته ورسیږي چې د پلټه کې ده د بین الافغاني خبرو پیلېدو؟
مننه. د خلیلزاد ورستای سفر چې اوس کابل ته به راغلی زه فکر کوم چې د بتول فوکس اوس په دې باندې وی چې د افغان د طالب بندیانو د 15000 طالب بندیان په حکومت باندې دا خبره ومني په افغان حکومت باندې چې دا 15000 بندیان خوشی کی د بین الافغاني مذاکراتو د مخه حکومت لکه پرون غزام دا خبره وکړه چې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل وړاندې د ټولو بندیانو خود خوشی کولو پلان نه لري. نو خلیلزاد به ټول کوشش همدا وی دلته په کابل کې چې د حکومت د لوړپورو چارواکو سره په دې باندې بحث او خبرې وکړي او هغوی دې ته قانع کړي چې دغه ټول 15000 بندیان د بین الافغاني خبرو د مخه خوشی شي. همدارنګه
حسن صاحب خبره همدا ده چې د ښه نیت لپاره خلیلزاد هم همدا وایي چې باید 15000 بندیان خوشی شي. هغه توافق چې د طالبان سره په دوحه کې لاسلیک کړی دی او ډیره هڅه هم کوي چې باید دغه توافق ټول ژمنې پر ځای شي. آیا دغه تر اوسه پورې چې څه کم 3000 بندیان د افغانستان حکومت خوشی کړی دا کافي نه ده د ښه نیت ښودلو لپاره؟ حکومت ویلی چې بندیان خوشی کوو خو د بین الافغاني خبرو د پروسې په پیل د پیلېدو په ترڅ کې په تدریجي توګه خی ټول بندیان خوشی کړی.
بالکل د حکومت د لومړي سره کوشش دا و چې بندیان ورو ورو او په داسې ډول خوشی شي چې هلته بین الافغاني مذاکراتو ته هم لاره هواره شوي او هغه هم پیل شوي. او طالب په قطر کې طالبان هغه بار بار په دې ټینګار کوي چې تر څو 15000 بندیان نه خوشی شوي دوی د بین الافغاني مذاکراتو تانه کوي. طالبانو په تیر کې مختلفه بهانې کولې لري د پاره د بین الافغاني مذاکراتو. کله د سیاسي اجماع باندې سره اوره چې موږ د مختلفو ډلو سره غږیږو په بین الافغاني مذاکراتو کې حکومت هم دی او طرف په توګه په دې کې برخه اخلي. بیا چې کله دلته د ټاکنو وروسته سیاسي اجماع تر یو حد رامنځته شو او دغه د انتخاباتو مشکلات حل شول مذاکراتي ټیم جوړ شو نو اوس د طالب لپاره بل بهانه نه غپاتې. یوازینی بهانه همدا کوي چې 15000 بندیان باید خوشی شي. خو د حکومت سره هم د بندیان دی او دی او هغه په شکل باندې چې د دې نه په مذاکراتو کې استفاده وکړي یا هر اقل دغه مذاکراتو پیل ته لاره هواره شي د بندیانو خوشی کول تر یو حد پورې ځنډوي
پله
تو بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
په دې سفر کې خلیلزاد دوه کابل او اسلام آباد ته ځي. اسلام آباد ته بیا د څه لپاره ځي؟
دا ښکاري چې د پاکستان رول یو څه کم شوای دا وایي د دغه ټولې خبرو د بین الافغاني مذاکراتو چې په کوم شکل اوس کوم خواته روان دي چې مطلب حکومت پر رهبرۍ افغان حکومت پر رهبرۍ او دلته سیاسي اجماع رامنځته شوی نو دا ښکاري چې پاکستان له دغه حالت نه خوشاله نه دی. پاکستان دغه مذاکراتو ته خوشبینه او چاره کې به افغان حکومت یو طرف په توګه برخه اخلي. نو شاید خلیلزاد اتاک پاکستان ته په دې خاطر وی چې هغه پاکستانی چارواکو ته قناعت ورکړي او د هغه مرسته او همکاري یو ځل بیا جلب کړي.
ډیر مننه د چاروکتون کې حکمت حسن او چې کابل ته د افغانستان د سول لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او د غراز د سولې د پروسی په اړه چې تر اوسه پورې څه کارونه شوی او په دې سفر کې به خلیل زاد آیا وکولای شي چې د بین الافغاني خبرو پیلیدو ته لاره پرانیزي؟ په دې اړه خپل نظر را سره شریک او ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وځي اوریدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د استخراجي صنایعو د شفافیت نه وخت وړاندې له وخته د استخراجي صنایعو د شفافیت نړیوالې ټولنې ته په دې برخه کې د غړیتوب د ځنډیدو د خلاصېدو وړاندیز کړی دی. د دې وزارت ویان عبدالقدیر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیر یو کال راهیسې د شرایطو د نه پوره کېدو له امله په دې ټولنه کې د افغانستان غړیتوب ځنډیدلی و. دی وایي اوسمهال د قانون وزارت د استخراجي صنایعو د شفافیت ټول نړیوال شرایط پوره کړي دي او هیله لري چې ژر به یې په دې ټولنه کې ځنډیدلی غړیتوب بیرته فعال شي. دی وایي په دې ټولنه کې د افغانستان غړیتوب اړین دی. او د هلمند کرنې او مالداری ریاست وایي چې د دې ولایت د بزګرانو د کرنیزو محصولاتو د لا بهتروالي په هدف د 15 میلیون افغانۍ په ارزښت یو لوی پروژه پیل کړي. د دې ولایت د کرنې او مالداری ریاست د پروګرامونو د همغږي رئیس رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژه کې 150 کشمش خونی او د غشان د کرنیزو محصولاتو په ځانګړي ډول د پیاز او کچالو د ساتنې د خونو جوړول شامل دي. خغلی قلم وویل چې دغه پروژې په راتلونکي 2 میاشتو کې بشپړیږي او د هلمند بزګران کولای شي چې خپل کرنیز محصولات پکې وساتي. نوموړی وایي چې د دې پروژې نوي پسلو کې لګښت حکومت او لس پسلو کې خلک ورکوي. د هلمند کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي چې اوس مهال د هلمند بزګران د خپلو کرنیزو محصولاتو د ساتنې د ځای د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ دي، خو دوی وایي د دې پروژې په عمل کېدو سره به یادې ستونزې حل شي.
اکرام الله اکرامو چې اقتصادي خبرونه واورول. البته د یادونې وړ بولو چې د خبرونې په 2 می کې د ښځو لپاره نور بس دی اونیز خبرونه مه هیروي. د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ډیرو ښارونو کې پرون یو ځل بیا لسګونه زره کسانو سوله ییزې مظاهرې وکړې. په واشنگټن کې پرونی لاریون د دې اعتراضونو له پیله تر ټولو لوی و چې لسګونه زره کسانو ګډون پکې وکړ. په نیویارک، شمالي کارولاینا او نورو ایالتونو کې هم معترضانو د نژادي توپیر او د پولیسو د بې رحمیو پر ضد شعارونه ورکړل. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
پرون د جون په 16 نیټه یو ځل بیا لسګونه زره کسان د متحدو ایالاتو په بیلابیلو ښارونو کې واټونو ته راووتل او د پولیسو د بې رحمیو او د نژادي ناانډولۍ پر ضد یې د اعتراض غږ اوچت کړ. د دې اعتراضونو چې د یو سپین پوستي پولیس په لاس د تور پوستي جورج فلوید له مړینې وروسته پیل شول، په ټول امریکا کې 2 ورځې پوره شوې، خو په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې چې ټول سیاسي سیستم ته یې ټکان ورکړی دی، پرون د دې مظاهرو 9 ورځ وه. په واشنگټن ډي سي کې په دې مظاهرو کې ځوانان او زاړه تور او سپین لیدل کېدل. دوی د پلازمینې مرکزي واټونو ته له شعارونو سره راوتلي وو او ویناوې یې کولې. د مظاهرو له پیل مخکې د واشنگټن ډي سي اکثر واټونه د پوځي موټرو، پولیسو او استخباراتي مامورینو لخوا بند شوي وو. معترضان د کانګرس، نیشنل مال او د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شول. د واشنگټن ښارواله موریل باوزر سپینې ماڼۍ ته نږدې د معترضانو ډلې ته له رارسېدو سره سم د خلکو له تاوده هرکلي سره مخامخ شوه، ځکه یوه ورځ مخکې دې د خلکو د راټولېدو مرکز ته یوه نږدې ودانۍ د تور ژوند مهم دی پلازا په نوم ونوموله. دا د مظاهرو له پیله د معترضانو اصلي شعار دی. په نیویارک، فلادلفیا، سیاتل، شیکاګو او لاس انجلس کې هم پراخ لاریونونه وشول. د جورج فلوید د زیږیدو ښار ته نږدې په شمالي کارولینا کې بیا سلګونه کسانو د هغه د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال له چور تالان، د تاسیساتو له سوځولو او تشدد وروسته په 13 ورځو کې، که څه هم په واشنگټن کې سیاسي اختلافونه په زیاتېدو دي، خو مظاهرې عموما سوله ییزې دي. پرونی اعتراضونه هم سولیز وو او حتی په واشنگتن، اتلانتا او ځینو نورو ځایونو کې د معترضانو په لیکو کې چې تور او سپین پکې وو د خوشحالۍ فضا لیدل کېده. دا مظاهرې داسې مهال کېږي چې په متحدو ایالاتو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له څو اونیو راهیسې لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول د نرمېدو په حال کې دي. کووید 19 ناروغۍ تر اوسه په متحدو ایالاتو کې له 1,200,000 زیات کسان وژلي او نږدې 2,000,000 کسان پرې اخته شوي دي. یو شمیر خلک اندېښمن دي چې په لویو غونډو کې د خلکو راټولېدل ښایي د دې ویروس له خپرېدو سره مرسته وکړي. همداراز د عامه شتمنیو چور او د ودانیو ویجاړولو په ښاري سیمو کې د کاروبار او سوداګرۍ د بیا پیل هڅې چې د کورونا د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له کبله بند شوي وو زیانمنې کړي دي. د فلوید د وژنې پر ضد اعتراضونه تر متحدو ایالاتو پورې محدود پاتې نه شول. په برلین، پاریس، لندن او د نړۍ په یو شمیر نورو ښارونو کې هم زرګونه خلکو د کورونا د مخنیوي له محدودیتونو سرغړونه وکړه او مظاهرې یې وکړې. په لندن کې معترضانو له پولیسو سره نښتې وکړې او په استرالیا کې هم زرګونه کسانو د حکومت خبرداری له پامه وغورځاوه او په مظاهرو کې ګډون وکړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سره بیر لو خورونه کې د اف ام په 15.5 په صافه وازی اوریدل شي. د انټرنیټ لارې هم ازادي رادیو اوریدل شي په تمه. ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم. د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ریاست په تیله چې د جلال آباد ښار د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره لوی او وړې فابریکې له ښاره بهر داسې سیمې ته ولېږدوي چې پر چاپیریال منفي اغیز کم وي. د دې ریاست چارواکو ویلي چې په ښار کې د ننه د لویو او وړو فابریکو فعالیت د چاپیریال پر ککړتیا سربیره د غرض د ډول ډول ناروغي هم رامنځته کړي. نور تفصیلې د ازادي راډیو د مشال د څنګه د خبریال باز محمد عابد پر راپور کوي.
په جلال آباد ښار کې په سلګونو وړې او لوی فابریکې په فعالیت بوختې دي چې له امله یې چاپیریال ککړ شوی او ډول ډول ناروغۍ رامنځته کړې دي. خو د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ریاست چارواکي وایي چې دوی هڅه پیل کړې چې له ښار څخه فابریکې داسې سیمو ته انتقال کړي چې د چاپیریال ککړتیا تر ډېره حده راکمه کړي. د دې ریاست مشر پوهنمل امین الله یوسفزي د جون په 16 نیټه د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل:
طرزالعمل زموږ دا ده چې کوچنی صنعتي فرق جوړ او بلاخره دوی هلته انتقال شي. د چاپیریال ساتنې ریاست د ښار په حدوداتو کې نوې فابریکې په مطلق شکل بند کړي دي. د ښار څخه بیرون هغه ساحې چې هغه ستر چاپیریالیست تهدیدونه ونه لري نوې فابریکې هلته ایجادېدلی شي. د زړو فابریکو لپاره موږ د نظارت ځانګړی میکانیزم لرو. دوامداره نظارت کېږي. ځینې تړل شوي دي، ځینې جریمه شوي دي، ځینو څخه تعهدات اخیستل شوي. د دوی د اصلاح په میکانیزم کار کېږي.
یوسفزی د چاپیریال ساتنې په برخه کې لوی ننګونې د بودیجې کموالی او د ولایتي ادارو ترمنځ کمرنګ همغږي بولي.
لوی ستونزې د دغه مسلک په وړاندې یوې زموږ د ریاست په برخه کې هغه د بودیجې کمښت ده. د دولتي اداراتو کمرنګ همغږي دا هم زموږ لپاره یو له خندونو او ننګونو څخه ده. که څه هم البته د ولایت مقام په همکارۍ د ټولو ریاستونو سره زموږ همغږي پیاوړی شوې ده، خو بیا هم کافي نه ده.
خو د ننګرهار د والی بیان عطاولله خوګیاڼی وایي چې ولایتي اداره د چاپیریال ساتنې په برخه کې بشپړه همغږي لري.
په ننګرهار کې د چاپیریالیز وضعیت د خوالی په خاطر ټولو ادارو ترمنځ یوه نوې همغږي پیل شوې ده. د چاپیریال ساتنې ادارې په غوښتنه چې کوم شرکتونه یا همداراز فابریکې نور کوم ستونزې وي چاپیریالیز په هغه اړه زموږ امنیتي ادارو همغږي او مرسته ورسره کړي. ځنګلات چې کوم سیمو کې وهل کېږي یا ونې وهل کېږي په هغې برخه کې دوی چې کوم وړاندیزونه کړي دي ولایتي ادارې بشپړه همکاري او ملاتړ کړی دی. او په راتلونکي کې هم موږ د یو ښه چاپیریال په خاطر باندې کوم پلانونه چې دوی لري د ولایتي ادارې په حمایت پتر سره کوي.
سره لیدې چې په ننګرهار کې د صنعتکارو لپاره دوه صنعتي پارکونه شته چې یو یې د شیخ مصری په نوم دی چې ځینې لوی کارخانې ورته انتقال شوي، او بل یې حصار شاهي صنعتي پارک دی چې زیربنایي کارونه یې تر ډېره بشپړ شوي خو د برېښنا د نشوالي له امله پکې فابریکې نه دي فعالې شوې. همدا لامل دی چې اکثره وړې او لوی فابریکې د جلال آباد ښار دننه په فعالیت بوختې دي چې ورسره د ښار چاپېریال ککړ شوی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او اوس هم ستاسو څو پیغامونه لولو چې د افغان بي سیمه تسواتل شمېرې لارې مو راستولې دي. خان محمد اسلامیار له هلمند له نادلي لیکلي چې افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبرې پیل کړي. افغانان له یوې خوا کورونا وژني او له بلې خوا هم جنگ او چاودنې ژوند اخلي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي په ایران کې د افغانانو وژل یو وحشانه او غیر بشري عمل دی. ایران هر وخت داسې وحشانه عمل ترسره کوي، زموږ چارواکي ولې پټه چوپ دي او ځواب نه ورکوي؟ محمد صبرمل له کندهار بیا لیکلي دي چې د مسلمان و افغانان و سوزول په ایران کې د دوزخ اور تازه کول دي. مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه هرومرو درته په خبرونو کې لولو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. نور بس د ښځو لپاره د ازادي راډیو اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو اوس به عصمت سروان ته ورورکړو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د یزد ولایت چارواکو منلې چې د افغان پناهغوښتونکو د وژنی او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د 1422 تنو کرونا وایرس ټیسټ کړي چې د وسوه یو نوي کرونا مثبت و. د دې وزارت مرستیال وحید مجرو ازادي راډیو ته ویل چې په یاد موده کې دیرش تنه د کرونا وایرس له کبله مړه شوي دي. د پکتیکا د ملکی روغتون ډاکټران او نور طبي کارکوونکي خبرداري ورکوي چې که کاري چاپیریال ورته برابر نشي له دندو به استعفا وکړي. د شرنې د ملکی روغتون رئیس ډاکټر چینار وایي چې هر وخت پلسر کسان روغتون ته ورسي او له ډاکټرانو سره سپک چلند کوي. د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي به سر له نن څخه د کابل په کرکټ لوبغاړي کې د روزنې په کمپ کې برخه واخلي. د روزنې دا کمپ چې د افغانستان کرکټ بورډ تنظیم کړی یوه میاشت دوام کوي. شایي په نړۍ کې په کرونا وایرس یا کووید 9 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر نن 9 میلیونه او د مړو شمېر تر 4 لکو واوړي. او د امریکا په ګڼو ښارونو کې لسګونو زرو خلکو د پولیسو د بې رحمۍ او توکمیز توپیر پر ضد د اعتراض لپاره سړکونه بند کړل.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلینر سلام او د نن ورځې د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. د هیواد په ګڼو خرونو کې د کورونا وایروس له خبرېدو او د غراز د کرنټین لپاره سره سم د نورو برخو په څیر د رسنیو د برخې کارکوونکي هم اغیزمن شوي او په ځینو مواردو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په دې برخه کې د رسنیو ښځینه کارکوونکي او خبریالانې له نورو ډېرې اغیزمنې شوي دي. یافته های مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان نشان می‌دهد که از آغاز اعلان قرنطین در برخی شهرهای افغانستان بیش از 200 کارمند زن در رسانه ها و زنان ژورنالیست شغلشان را از دست دادند. در این میان هستند خبرنگارانی که به دلیل مشکلات مالی رسانه ها در این مدت بدون معاش و امتیاز مالی به کارشان ادامه می‌دهند که سبب مشکلات جدی اقتصادی و اقتصادی به خانواده‌هایشان هم شده. در برنامه هفته شکست سکوت در این رابطه بیشتر با خانم محبوبه کریمی عضو مرکز ژورنالیستان زنان افغانستان صحبت میکنیم. خانم کریمی، برنامه خیلی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم شما. سلامت باشین آقای خدمت همکارانتان.
بله خانم کریمی، اگر در ابتدا شما در رابطه با یافته های مرکز خبرنگاران و ژورنالیستان زنان افغان اگر بگوین یافته های شما در رابطه با زنان خبرنگار در افغانستان در زمان قرنطینه نشاندهندی چی است؟
بله حدود دو ماه میشه که همین موضوع قرنطینه است و در کنار دیگه کارمندان دولتی و غیر دولتی خبرنگاران این در شرایط قرنطینه قرار دارن و این تاثیر پذیری خود بالای کار فعالیت خبرنگارا داشته. البته با وجود خبرنگاران مخصوص خبرنگارای زن کار و فعالیت های خود که اطلاع رسانی و بسیار به شکل درست و خوبش انجام داده. در وقتی که ما داشتیم یک رسیه یک رسانه ای که ما بررسی ها را قسم فنی هم رستگیش انجام داده، حدود 200 تن از خبرنگارای زن کنار از اینکه تعداد موجودی از خبرنگارای مردم بودن در اثر همین طرف یک تعداد بیکار شدن، در خانه نشین شدن و یک تعداد
درست. اگر موقعیتون را کم را تغییر بتین خانم کریمی، صدای شما درست شنیده نمیشه.
بله
درست، بله بفرمایید، درست است، بفرمایید.
حدود 200 تن از خبرنگارای زن اینا بیکار شدن، خانه نشین شدن که شامل مرکز هم میباشه، همچنان یک تعداد محدودی از خبرنگارای مرد هم شامل از این میباشه. خب
بله بله خانم کریمی صدای مرا داریم؟ بله متاسفانه صدای خانم کریمی قطع میشن، انشالله اونا دوباره به برنامه وصل میشن با تغییر موقعیت. ما پیش از اینکه دوباره با خانم کریمی وصل شویم، من شمارای تماس با برنامه را با شما شریک میسازم. شما میتونید در جریان برنامه تماس بگیرین و سوالاتتون را در مورد موضوع مطرح کنین. بله شماره تماس با برنامه است 070-25-060-11. شماره بعدی است 0792-035 و چهل. بلی در آزادی رادیو درنو اوریدونکو کولای شي لدیش میروت څخه استفاده لخبرونه سره اړیکه ونیسي او د خبرونه لمیلمنی څخه خپل پوښتنه مطرح کړي. د مخبرونه موضوع مخکې ما شریک کړه چې ځینی د رسنیو ځینو خزینه کارکونکو د قرنټین پر مهال خپل دندې لاس ور کړی دي. بلی خانم کریمی دوباره به برنامه وصل شدن. بلی خانم کریمی بفرمایئ.
د صحبت تاسو د تخنیکی د شبکاو بود. دوست مو بررسی را خبرنگارای زن در طول همین دوره قرنطینه اینا خانه‌نشین و بیکار شدن و یک تعداد دیگه از اینا تا بدون مزد بدون معاش پرداخت معاش کار میکنن، یک تعداد دیگه معاششون نصف شده که دوره قرنطینه و خانه‌نشینی بالای خبرنگارا و بالای کار و فعالیت از اینا تاثیر بسیار زیاد داشته.
درست.
با وجود که ما بررسی های خود در ولایات هم داشتیم، ما در 20 ولایت نماینده داریم و در مرکز هم خود ما بررسی که داشتیم، خبرنگارای زن در خط مقدم اطلاع رسانی قرار دارن. اینا به شکل درستش اطلاع رسانی میکنن، گزارش تهیه میکنن، حتی در مکان ها و شفاخانه ها جایی که برای همین خود ویروس کرونا در نظر گرفته شده اینا مراجعه میکنن، نظریات هم میگیرن. اونا خودشون هم از مشکلات خود صحبت های کردن در گزارش ما آمده که اینا از شرایط ضیق و از شرایط دشوار.
درست خانم کریمی، اگر ابتدا بیایم بالای شما چون بالای مشکلات از اینا میایم صحبت میکنیم. شما بله. گفتین با شما با 131 رسانه البته صحبت کردین و بررسی رو هم در 20 ولایت انجام دادین. دلیل مالکان رسانه ها و یا دلیل که اونا ارائه کردن به خاطر خانه نشین شدن کارمندایشون و یا عدم پرداخت معاششون چی بوده؟
بله اونا یکانه دلیل عمده را که در این مشکل دخیل میدانن همی بحران مالی و اقتصادی خود رسانه هاست.
درست.
ما با اونا صحبت های داشتیم، گفتن که هرچی دوره قرنطین بالاتر بره مشکلات زیادتر میشه. در مروزای اول ما اونا صحبت های داشتیم، در وسط دوره قرنطین هم در این اواخر هم مشکلات مالی را یکانه اساسی همی جواب دادن یا خانه نشین.
درست.
نهادهای فامیل خبرنگاران هم ما با اونام صحبت هایی که داشتیم گفتیم باید از رسانه ها حمایت کنن، اونام گفتن که ما با مشکلات اقتصادی خود ما مواجه شدیم. نهادهای بین الملل هم نتونسته که نهادهای حامی خبرنگارا را مثلا کمک مالی کنه یا خود رسانه ها را مستقیم کمک کنه. ما از حکومت هم خواستای داشتیم، حکومت هم در یک مشکلات و با وقتی با مقامات دولتی با تماس شدیم، اونا گفتن که ما هم بسیار تعداد زیاد کارمندای دولتی داریم که نام ماش تقاضا میکنم مشکلاتی که بوده وزارت اطلاعات فرهنگ هم همین چیز مشکلات.
درست. خانم کریمی در رابطه شما گفتیم که بررسی را که شما انجام دادین، البته خبرنگارای مرد هم وظیفه‌شون از دست دادن اما نه به تعدادی که خانم ها متاثر شدن از این قرنطینه و کرونا. دلیل در چی می‌بینین؟ آیا خانم ها حاضر نبودن در محیطی کار کنن که چی بوده و یا هم برخورد دوگانه شده در این بخش؟
برخورد دوگانه را فکر نکنم، مردم سپرده شدن که اونو کار فعالیت رسانه ای انجام بدن. تعداد خانم ها در نخواست گفته شدن خانم ها به این متاسفانه نسبت به مردم زودتر به ویروس نمیتونن مقابله داشته باشن. یکی داره دیگه از اینا کودکایی داشتن، طفلایی داشتن که اینا مسئولیت از اونا به دلایل مختلف خانما به اصطلاح گوشنشین شدن یا خاله‌نشین شدن یا کارشان نصف شد. با بعضی رسانه‌ای که ما به تماس شدیم گفتن که در گذشته مثلا خانما در یک هفته دو گزارش تا سه گزارش تهیه میکرد، چون یک گزارش تهیه میکنه و هم آنلاین است یا از خانه انجام میده، به او خاطر ما اینا رو ماششون هم نصف کردیم. یک تعداد دیگر هم به همین دلیل که نتونستن بیشتر مثلا از مردم اینا تونستن که در اطلاعاتی و ذخیره اطلاعات و گزارش ها استفاده کنن، خانما رو خانه نشین ساختن. دلایلش بیشتر همین چیزا ارائه کردن.
خب این مشکلات را شما با حکومت در میان گذاشتین، نهادهایی که در بخش خصوصا نهادهای دولتی که در بخش و نهادهای خصوصی که در بخش دفاع از حق خبرنگاران کار میکنن، چون ما شما با یک وضعیت عمومی روبرو هستیم. این قرنطین تنها بالای یک بخش تاثیر نگذاشته، بر علاوه از این اگر نهادهای دولتی رو ما شما میبینیم که تا دیروز هم اینا در رخصتی عمومی بودن، حتی دو ماه اینا در خانه سپری کردن، اما هیچگاه ما شما شاهد قطع امتیازات از اونها نبودیم. وقتی خبرنگار میان و در این وضعیت دشوار قسم شما یادآوری کردین که حتی با شفاخانه های اینا میرن کار میکنن، اگر اینا اینقدر در این بخش متحد هستن و کار میکنن و اینا خطر آماده هستن بپذیرن، پس قطع کردن امتیازات از اونا چقدر به نظر شما عادلانه است و مشکلات با در نظر داشته مشکلات خود رسانه‌ها که مشکلات مالی دارن متاسفانه؟
بله بله، ما با دولت به تماس شدیم. قسمی که رسما مرکز با خود ریاست جمهوری وقت گرفتن، با آقای رئیس جمهور حتی دیدن، ما یک لیست آن تهیه کردیم از کسایی که متضرر شده بودن. ما دادخواهی های خود کردیم، با وزارت اطلاعات و فرهنگ هم در تماس شدیم، نهادها را همیشه با اونا با تماس هستیم. نهادها اعتراض میکردن که ما بررسی های خود داریم، نظارت های خود از رسانه ها داریم، اما ما کمک نمیتونیم. حتی اونا میگن که ما به رسانه ها نتونستیم کمی وسایل ضروری محافظتی مثل یک دستکش و ماسک اینا را تهیه کنیم. بعضی رسانه هایی که توانایی داشت خودشان تهیه کردن، اما بعضی را خبرنگارا خودشان زحمت کشیدن جهت کار و فعالیت و ادامه کار خود خودشان تهیه کردن. ریاست جمهوری وعده داد یک لیست از ما خواست که به تعداد 170 تن از خبرنگارا متضرر شده بودن، بخاطر بتانیم با اونا خانه‌نشین شده بودن خانما. و تعداد دیگه هم گفت ما کمک، اما قبولی که نه، ما تقریبا ماهسم شروع میشه و ما هیچ اطلاعی دیگه ندادن، نگفتن که چی کمک هایی چی میتونن با اونا چی نمیتونن. و نهادهای عامی خبرنگارا خودشان به اصطلاح خند پاره میکنن، میگن ما رفیه
درست. از اگر از حکومت صحبت کنیم، خب یک بودجه در این بخش نظر گرفته بود به سایر کارمندای سایر بخش ها و شهروندای ملکی کشور، عادی کشور، که اینا عموم مقدار را می پرداختن یا در بخش نان و یا در بخش مواد ارتزاقی و دیگه. در بخش 170 خبرنگار را که شما گفتین که حکومت تعهد کرد، ای از مو بودجه در نظر گرفته شده بود که به خاطر مبارزه با کرونا و فقر زدایی بوده چی گونه بوده؟
بله بله، ریاست جمهوری گفته بود که ما از امو بودجه که بر مصارف همی کرونا میشه به خبرنگارا اختصاص میتیم، که ما دنبال کارم تا حالا رها نکردیم، با وجودی که دو ماه مگذره، بیشتر از دو ماه.
درست.
ما همیشه به تماس هستیم، برشان گفتیم که خبرنگارا مثل دکترها در خط مقدم اطلاعی و اطلاع رسانی هستن، اونا جانش به خطر است. تعداد زیاد خبرنگارا را ما شما اطلاع گرفتیم که اینا به کرونا مصاب شدن.
درست.
اما هیچ کمکی برای اینا صورت نگرفت. ما دادخواهی خود کردیم تا ریاست جمهوری، تا و نهادهایی که مربوط خود وزارت اطلاعات، اما از امو بودجه هم که برامی گفته شما اختصاص داده شده بود، اصلا از ماسک و دستکش کمک به خبرنگارا نشده، چرا سه که به این که بتونه کمک مادی کنه اینا را و یا برای صحتشان حتی توجه نشده. ما با خبرنگارا هم به تماس بودیم که اونا مثلا با کرونا بودن، برشان گفتم ما خود ما از نهاد خود ما گفتیم ما هم رایتان همکاری و کمک میکنیم. ما از دیگه نهادا کدام اطلاعی نگرفتیم که به اینا یک همکاری.
دقیقا. در بخش امی کمک به خبرنگاران که متاسفانه کارمندای تعداد زیاد رسانه ها دچار بیماری و ویروس شدن، در این بخش مشخصا شما چی کار کردین؟ با اینا چی همکاری کردین؟
با هر کدامشان ما به تماس شدیم، جدا جدا صحبت های داشتیم با اونا، گفتیمشان که ما حاضر هستیم بتانیم مشکلات شما را مثلا حداقل بتانیم در سه پدوی زن، اونا اداد زیاد از اینا نمیخواین، خودشان گفتن تخاضا کردن که نه نمیخواییم، تشکر کردن و نخواستن ادار که میخواستن، ما اونا را لست کردیم، بازم با اونا ما خبرگیرشان بودیم ما. اما از لحاظ مادی باید بگویم که دولت که کمک نکرده یا نهادهای بین المللی کمک نکرده و تقاضای ما هم بوده، تلاش هایی که داشتیم ما نتونستیم حتی با یک خبرنگار یک مبلغ کمی را مثلا به حیث تداویشان کمک کنیم.
درست خانم کریمی، بسیار تشکر. با شما برمیگردیم. حالا میریم سوالات شننده های عزیز را میگیریم. در زدر یادو رو نوریدون کو لکه مخکې چې ما د خبرونې موضوع له تاسو سره شریک کړه، د قرنطین د کورونا ویروس د خبرېدو له امله د قرنطین په وخت کې یو زیات شمیر خبریالانو، البته خزینه خبریالانو، خپل دندې له لاسه ورکړي. نن په دې موضوع باندې له اغلې محبوبه کریمی سره خبرې کوو. تاسو کولای شئ ما مخکې شمیرې شریک کړي، بیا هم تکراروم. تاسو کولای شئ له دې شمیرو څخه په استفادې خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونې سره د اړیکې شمیرې دي 0 او 15 20 0 شپېته 11، بل شمیره ده 0 او 2 0 15 30 40. بلې اوریدونکي لرو، اورو، څوک دي، له کوم څخه اړیکه نیولې؟ بلې السلام علیکم. بلې السلام علیکم، ساده مرا مشنوین؟
بلې السلام علیکم اورور، تاسو تاسو جناب ښاغلی ملمنیت ته سلامونه.
زم
خپل وار سره زم یو خبرنگار هم لکه واکنن تاسو خپل محمد نعیم خپلواک مول په ځان ګران
زور ده. بلې خپلواک روپ خیر الله.
دا فراه ولایت در سره باندې
مهرباني
واکنن درته موسیقي څنګه وینئ چې په دې رسنۍ کې ځینې خبرنگارانو خپل دندې د لاسه ورکړي. اول زه سره هم د کرنټین د عملت مې خپل وظیفه ځکه د یو څو وخت لپاره د لاسه ورکړی، ځکه بیا بېرته ورګرځم چې دغه کرنټینونه محدود شي انشاءالله. دغه انشاءالله بیا به هم ورګرځم، او ځینو ته مې همدغه پاس چې د خبرنګار سره باید سړی لاس ونیسي. واکنم د خبرنګار سره مشکلاتونه شته، او باور وکړه زه دغه اوسم د اقتصادي مشکلاتونو سره لاس ګرېوان یم. بیا هم
تاسو ته مالی امتیازات تاسو هم درکول کی کنه قطع شوی تاسو په بیکاری پوښ کی؟
باور وکړئ بالکل ګراند اورور پښنی هم را باندې قطع کړی دی، ځکه زه په یو شخصي رسنۍ کې کار کوم، نو زه په هغه کې ځکه وایم ماشینی هم را باندې قطع کړی دی. لا بیا هم زه وایم څنګه تاسو هم څه دغه د کورونا لا پات مرز خزان بچکو، او بیا دې ان شاء الله خپل دندې ته ورګرځو. خو دا هم د نور
بلې 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 خپل وخت په د خزینه خبريالانو په اړه څونه دوی ته کاری زمينال ته سخت تر ځکه ولایتو کې لکه څنګه تاسو ول تخپل شاهد یستي د ساني کارت ته څونه سخت دي کله دوی له دندې بیکاره کیږي او له دندې شړل کیږي د یو مشکل لامل، نو دا څونه سخت ده تاسو په نظر؟
بالکل بالکل همدارس جناب محترم اورور، چې تاسو ته به هم معلومه ده ځکه د خبرنگارانو خزینه خبرنگارانو چې دي د کرنټین له امله بیا هم خپل په وظیفو باندې ستا ځینې ځینې بیا له پرکور باندې چې ناستې دي. زه خو وایم چې دغه د رسنیو مسلون چې دي، یا مثلا دغه فرهنګ ریاست چې دی، باید دوی ورسره لاس ونیسي څو پورې چې خپل په دندو باندې لام زړونه ګرم وي.
بلې ډېره زیاته مننه خپل وخت مننه.
بلې
بل اورېدونکی اورو چې څوک دی؟ بلې السلام علیکم.
بلې په ګوښه همکارو محترم، واقعا باید از دست خبرنگارا گرفته شه. مثل این مردم دیگه که در اجتماع زندگی میکنن با مشکلات مواجه هستن، خبرنگارا هم صد درصد ما هم مشکلات مواجه هستن، و ما هم میگم و میگیم خود خبرنگارا میگم منجا نه نهادهای بین المللی و نه حکومت در این مورد توجه میکنن.
درست.
و نهادهای حامی خبرنگاران فقط ما میتونیم اینا میتلاشه خود برمی میتونیم که بعد در و بعد دروازه کمک
میشیم برای اینا. درست خانم کریمی. بله یک شنونده دیگر رو میشنویم، به شما برمیگردیم. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟ بله بفرمایین.
بله
بله سلام علیکم. بله بفرمایین، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ بله صلاح الدین رو بخیر، اغلی میره بانی و که اخبرونی موضوع پر اخبر پختنه مطرح کهی. بله ستاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ. بلی متاسفانه د سلادین رور غکسم منتنه راته خایله د بیا اړیکه ونیسی. بلی خانم کریمی، در رابطه با مشکلات مالی رسانه ها اگر صحبت کنیم، در این مدت تعداد زیاد رسانه ها با مشکلات مالی روبرو شدن. متاسفانه حتی از سال 2014 ما شما شاهد مشکلات مالی رسانه ها بودیم. این مشکل چقدر جدی است و یا نگرانی از این وجود داره که رسانه ها یک بار دیگر مثل سال 2014 با مشکلات مالی روبرو شون و سبب بسته شدن یا قطع فعالیت برخی رسانه ها شوند؟
بله، ما یک بررسی قبل از این بررسی که به شما گزارش دادم در مورد مشکلات خبرنگارا در دره قرنطینه گزارش دیگه هم داشتیم که او مشخص این بود که چطور رسانه ها با مشکلات مواجه شدن و سبب بیکاری تعداد بیشمار از خبرنگارا شده بودن. درست. که بیشتر رسانه های چاپی با این مشکل مواجه بودن. خب. و رسانه هایی که در کابل بودن در مرکز اینا وضعیت نسبتا بهتری داشتن، البته تعداد محدودشان و هم تصویری. رسانه های تصویری ما وضعیت بهتری داشتن، اما همین رسانه ها و مسئولین رسانه ها شاکی بودن از این که می گفتن وقت دولت اعلانات برای رسانه ها می تواند عادلانه نیست، یعنی توزیع از این سپردن از این با تعداد رسانه هایی که مثلا مسئولیت اونا را بیشتر حمایت میکنن اعلانات برشان میتن، با تعداد رسانه ها اصلا نیست نمیتن و یادلیستشان نیست که بر اینا اونا میره میخواستن میرسن. ما عادلانه میخواییم اگر بر ما اعلانات سپرده شد و ما بتونیم بر پای خود استاده شدیم، حداقل بتونیم پیز از اعلانات بگیریم و چیز را خود ما که کار میکنیم با بدست داریم، حداقل توازن همین گذاش خبرنگار بتونیم خبرنگارا را نگاه کنیم و کار فعالیت رسانه خود را پیش ببریم. متاسفانه تعداد زیاد رسانه بله از سال 2014 به بعد اینا بسته شدن، صدایشان خاموش شده، رسانه های چاپی از فعالیت ماندن و تعدادی که مانده اینا ممو رسانه هایستن که وضعیت مالی نسبتا بهتر دارن و در مرکز.
درست. خب خانم کریمی، در رابطه به نهادهای خارجی از سال 2001 تا به سالهای گذشته ما شما شاهد ازی بودیم که تعداد از رسانه ها، تعداد از کشورها حمایت می کردن از نشرات برخی رسانه ها و با تمویل مالی و یا همکاری ها در این بخش که این سبب دوام کارشان شده بود. شما پیشتر گفتین که شما با نهادهای خارجی هم به تماس شدین که در این مرحله که متاسفانه با بحران مالی و صحی روبرو هستیم اینا بتونن دست خبرنگاران افغان را بگیرن. پاسخ از اونا چی بود؟ آیا اونا تعهد کردن و یا هم شانه خالی کردن از این در این بخش همکاری؟
تعهد کردن اما عمل نمی کنن، اونا هم باز دلائل خود ارائه می کنن. ما بسیار به تماس شدیم مرکز که بتانیم به گفته شما که این همه تو اگر داخل بتانیم کمک کنیم جذب کنیم تا برای خبرنگار را تخصیص بتیم، اونا وعده می سپارن، وعده می سن می گن، باز دلائل خود را باز می گن، می گن اون شرایطی که در نخواه سالای 2001 تا 2014 نبود، شرایط قسم دیگه بود، ایجا مثلا ما کمک هایی که می کردیم برازی بود که بتانیم همین را گذاری کنیم که بسن زمینه کار بر دگرا شود. وقتی که زمینه کار مساعد شده مثلا آقای بگفتنشان بر پای خود ازداد کنن و کار و فعالیت کنن و نیده فرناییست که بتونن اعلانات را جذب کنن، خودشان پروژه ها را بگیرن و این کار در یه وقت بسیار مشکل شده. مثلا پروژه گرفتن پروژه رسان مثلا رو می فهمم که تبلیغات یا اعلانات می باشه، اینا هم زمین هاشو قدر مساعد نیست و نادار کنن توجه نکنید به وضعات میگم توجه نداشته که بکنن یک واقعا مستقیم اینا کمک کنن که رسان ها با پای خود استاده شدن.
درست. بله، یک شنونده داریم، اینا رو میشنویم، دوباره به شما برمیگردیم. بله سلام علیکم.
الو.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام برادرم.
بله اگر صدای رادیو را پخش کنین لطفا صدای مرا از تلفن بشنوین چون مزاحمت میکنه. بله بفرمایید.
اسم عبدالقادر.
بله
اسم عبدالقادر از ولایت لغمان به تماس هستین. مشکل ما یه زیاده رکن که دمی اولوردی دو سستی تندر مشکلات داریم که ریکارد ما کم بود او دمی پیجانتون دمی تو ما هیچ مشکل ما را پناه میکنن دیگه.
خب علی، مشکل شما را شنیدیم، متاسفانه به موضوع برنامه ما این نیستن، حتما به رسیدگی میشه انشاءالله در برنامه بعدی.
هیچ مشکل ما را کسر نمی کنه با خدا، دمی دونی مرد من میدام پهن بودا بالا بودا با خدا کراچوانی میکنم کراچوانی کمال خانه ما
بود کلی پروفیل. بله بله عبدالقادر برادر تشکر، موضوع شما را به همکارای بخش دیگر میتیم ان شاء الله به موضوع رسیدگی میکنن. موضوع برنامه ما امروز دیگر است و بالای زن صحبت میکنیم. بله شنوندی بعدی را میشنویم که کی هستن، از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بلی صدای مرا میشنوین؟
بلی مسلم سلام، ما جاغ اورین.
بلی قری صاحب مهربانی، مهربانی قری صاحب سازغ غرازی. خبرون ته خیر اغلاست.
سلام راجو ټول خلکون خبرې دونکو تاسو سره درنې ملمنۍ ته د تیرشي کوچنی اکثر مبارکي درته وایم.
ډیر زیاته مننه ژوند دیوسه.
بلی مسلم سلام، کوم مرز چې لا قرنټین راغلی ټول عالم بازار دی. نړۍ ته تکان ورکړی دی، خصوصا افغانستان خو یو مظلوم او غریب ملت ته هغه ته خو بیخي تکان ورکړی دی. دا مرزونه لري کې تر څو چې خلک د قرنټین خلاص شي،
د
یو طرف قرنټین دی، د بل طرف بیکاری ده، د بل طرف چا ژوب دی. تاسو ملمنۍ سیم دی وویل چې دولت هم کومک نه دی کړی، بین المللي هغه هم سم کومک نه دی راسره کړی. هغه شوي چې راکار شروع شوي دي، د هغو پر اقتصاد باندې ریس کړی دا کار، دا قرنټین نه بیکاری. او هغه کسان چې رسنۍ چلوي هغه د دوی سره څه کومک کړی، کسان چې رسنۍ چلوي یعنې پردن دوی بیکار دي او رسنۍ چلوي پردن.
بله ډېره مننه قاري صاحب، مننه. من خانم کریمی قاری صاحب پشتون سوال از اونو در رابطه به تعهد و یا همکاری مالکان رسانه ها بوده، چون کارمنده از اونو وقت به خانه میشینن خب اینا طبعا با مشکلات اقتصادی روبرو میشن، اونا آیا کمک کردن در این بخ و یا یه هم در حد تعهد بوده؟
نه خیلی، ما با تعداد از خبرنگارای خود که به تماس بودیم گناه
بله متاسفانه خانم کریم صدای شما را درست نداریم.
بله
اگر موقعیت آن را تغییر بدین.
درست شده؟
بله بله درست بفرمین.
اما با سرانگاران که با هم مشکل موازی شده کم بسیدید، اونا می گفتن که صرف نهای رسانهیشان یا مسئلین رسانهیشان به اونا هیچ کمکی سلط نگرفته، هیچ همدردی نزده، فقط اونا خانه نشین شدن، بچان امتیازات خود قطع شده.
درست.
بسیار اونا نگران بودن، شاکی بودن از این
بله.
کردیم، پرسان کردیم، اونا امی مشکل خود را مطرح کردن. متاسفانه، متاسفانه تعداد از رسانه ها و کارمندان خود توجه نکردن.
درست.
اما بسیار معدودی از رسانه ها تانستن که مثلا با تنظیم امی
بله متاسفانه تماس خانم کریمی قطع شد. خب تا اونا دوباره به برنامه وصل میشن ما موضوع برنامه را میگم، در مدت کم شما میتونین باز هم تماس بگیرین و سوالتان را مطرح کنین. موضوع برنامه یفتی شکست سکوت است، مشکلات خبرنگاران خصوص به ویژه ژورنالیستان زن در افغانستان که متاسفانه به اساس گزارش مرکز حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان تعداد زیاد از اونها وظایفشان را از دست دادن. بله خانم کریمی دوباره وصل شدن به برنامه. بله شنونده را میشنویم، بعدن باز به خانم کریمی برمیگردیم. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
واز سلام برادر خانم، مشکل مرا گفتم میشنوم.
بله بله عبدالقادر برادر، من موضوع شما را گرفتم چون برنامه هی هفته ما در این در رابطه به این موضوع نیست. من به موضوع مشکل شما را به برنامه دیگه میتوم، ان شاء الله اونو تعقیب میکنن این موضوع را. بله چون موضوع برنامه ما هفته ما این موضوع نیست. بله خانم کریمی را بلند داریم. بله بله خانم کریمی دوباره خوش آمدید به برنامه.
بله
بله بله بله خیر. خب بله مشکلات صحی میم، این مشکلات که ناشی از کرونا شده و مشکلات را ایجاد کرده، چقدر محدودیت را ایجاد کرده در بین در برابر کار خبرنگاران، چون شما صحبت کردین با کارمندان رسانه؟
نظر به این که ما بررسی های داشتیم و ما شما همه گیشاره داشتیم، خبرنگارا صادقانه کارشون بسیار با نیرویی که دارن و توانایی که دارن اینا پیش میبرن. حتی در رسانه نبوده که برنامه مسجده باشه یا گزارش را که اینا نشر نکرده باشه، اینا کار خود صادقانه انجام میدن. اگر
درست.
خبرنگارای زن هست، اگر خبرنگارای مرد هست، مشکل ایدونه منطب و تنظیم همی برنامه تقسیم اوقات به اصطلاح که اینا یک تیم یک دفعه کار میکن تیم دیگه.
بله.
ما شجاعت و توانایی خبرنگارای خود ستایش میکنیم.
درست. خانم کریمی چون وقت برنامه خیلی کم است، اگر لطف کنین کوتاه برام بگوین در رابطه به برنامه آینده و که بخواین بعد از قرنطینه زنان ژورنالیست دوباره یا خبرنگاران شامل کار شوند، چی برنامه دارین و با کیا صحبت کردین؟ کوتاه اگر بفرمایید لطف کنین.
ما وقت نو فایده داریم محترم، ما حالا با خانمای خبرنگار در تماس هستیم، ما بیشتر ورکشاپ‌ها داریم، بیشتر برنامه‌های آموزشی داریم، حتی کنفرانس ها داریم، اینجا گفتش که در سر طرف باستان در ولایات به مزر داریم که بتانیم چی هونه اینا را ما آبایدی داریم و اینا را کرین بتیم، مثلا آموزش بتیم، در زم بتانیم اگر کمک های مادی بردیم آیکا ما میشه مثل سابق باره خبرنگار های تازه فارغ میشن، اونایی که بیکار هستن زمین سازی کنیم، برنامه های بیتا بزرگ دست داریم.
بله خانم محبوبه کریمی، عضو مرکز حمایت از ژورنالیستان زنان افغان، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
تشکر از شما.
بسیار زیاد تشکر. بله شنونده های عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه ای هفته شکست سکوت که در رابطه با از دست دادن وظایف برخی از خبرنگاران زن در رسانه ها به دلیل قرنطین و مشکلات انتشار ویروس کرونا صحبت کردیم که متاسفانه شما از خانم کریمی شنیدین که تعداد زیادی از خبرنگاران زن وظایفشان در این مدت از دست دادن. تا در اینجا خداحافظی میکنم با شما تا هفته و برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000023 او یا هم 00400 دوا دوا یاو یاو دوا چلور یاو یاو پینزه.